د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورویشتمه د جنوري میاشتې څوارلسمه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا خودنایزي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروس کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه مې ازمیره وه، څه درې ځای مې کرلي وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزنه زندان مشره وه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي وېبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخشي ملګرو ملتو د ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نن د بیوزلي د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اخلی جولی داشمنه پر ټویټر روسه تر دې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره پر دې خبري وکړي چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولای شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن د یو پلاوی په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژي، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړې. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلې دي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قومندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قومندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ لن لسکلونو کم عمر لوبغاړي بیګاب ستندیس ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. لن لسکلونو کم عمر لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ستندیس د بيزو لپاره انتظار ویس او په ځن نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زیات لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته
له 19 کلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیسو سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن څار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبری برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساينس وزارت ویبپاڼه په موقتی ډول بند شوې ده. روسیه بیا کیف ویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبری برید وخنده ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا اسمینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېما اسمینه ده. د شمالي کوریا لوی ترسیس وویل چې د لند واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پیونګیانګ ولایت د هیواد د لویدي سمندر غاړو په لور توغولې دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې آزموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو لاري وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبه پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندیشنې وړ دی. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکو بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا وایي چې ټول حقوق هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي او زلبیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. تاسو سم وایي، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پات کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کیدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه غوزمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه
خغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنا هغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه پروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
لبد مرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی ده لامل که دیشی چه طول پدی او پیگی چه ده دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلری یا فکری نده، هر سره پا خپل فکر یو شای وای، هر سره غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پدی حالت که چه وطن دیر سخت کرکی چه و لگی سر مخامخ ده، خلق پا مختلف نمونو بانده زورول کیگی لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چې کوم سختیان را نیول شوي دي یو ذره نور هم خلق دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړي توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پورا لستونه تقریبا د څلور دېرش ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغې نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرستې به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ور ورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، اقل دا هیلې امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات شوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډیره پنبه کرل شوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. دی وایي تیر کال یې له خپلې دیارلس جریبې ځمکې څخه شپږویشت خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریکو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د جس څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد او مزار او دا خلک خوري. ما وسال د خپل راوړي ځې خورم او څلورم څه نه څه خلک وایي چې د جس صابن جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کرلې او تقریبا پنځوس خورواره پنبه ما ځینې راواخسته. درې ځای مې کرلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریک مځکې ولاړې دي، نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې یو بلج دي د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایه سي موږ دغه کښته دوام وکړو، که نسي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په اته سوه نرخ اوس په پنځه سوه اویاو اچاکي دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه را واړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نسل، نه د باران دسته نه د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه شوې ده، پر اوس کال په اته سوه اووه سوه، سږ کال وایي پنځه سوه شپږ سوه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا اووه سوه هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د پنځه سوه څخه تر اووه سوه جریبه هکټاره پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیمته دي. خلکو وجهت ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا د زر دوولس سوه پنځلس سوه هکټاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تېر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډېر دی.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي رادیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
ګیره کسای درک کړه میتونه چې خودش امیدار د بیدا باشه، یعنی بعد از تای
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوې دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې خون کې وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کومات تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولۍ دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیلونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحن وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په خبرګون کې دي چې د ځنګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو،
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظمې کې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدای بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کاله وړاندې، انتحاري حمله د ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري حملې تر سره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وای افغانستان کې د دیموکراسي په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځان ته 14 نه ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطعه جوره کرده دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافیو په نظر کې نیولو ته پاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزین نه ولې دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم د ته ځایګان نسته. او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حمله پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرحه ده، ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 لسیزو کې په جنگ کې بوخت و. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 23% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. و موږ غوښتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
ستاسو له پیغامونو
زموږ دغه پیغام دی افغانستان ولست غونا کړی ده چې کومکونه راځي دې بشاره او ته خو هېڅ چاره خو تروسه چی نه دي رسېدلې. دې جمعي ته وګوره، دې یخ ته وګوره، دې کړېدلې ولس ته وګوره. دا خو ولاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي جمعي بوله ته خوشحالي کې دا لاره دره باندې هغه چې قیامت شو زموږ دې بشاره خرجه شو موږ روزمره زندگی نو شو کولای نو 3000 او 4000 باندې چا وسه چې څوک به ول وخت دا ما پیغام دې بده ولس باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه ګوشي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د گزاب د لسوري څخه ساسره پایلی که کیمه ما ژغ باید تاسی د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوژو پرې ورسو. زموږ د گزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسیږي. ټول زورواکي خپل جبوته کشي خپل کوروته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پرې ورسي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خني اړیکې نیولې سیمه دی. وردګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې دی. وردګ ولایت په نامه یادې دو خو شکل د اسلامي امارات حکومت راغی دغه دی. وردګ ولایت نه وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامه د
اصلي خواهش ده چې موږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. موږ د وردګ پر نفوس خلک اوس چې کله د رئیس الوزراء دفتر ته ورشي انو تاوي چې د وردګ ولایت په نامه کې تغییر مروالي. تا څنګه تغییر راوستو د وردګ پر نفوس خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګ ولایت په نامه باندې و او اوس یې د میدان وردګ په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګیري او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپه خوله ناستې د دې ټولو نه مې خواهش دی چې د دې په مقابل کې دې ولکېږي او پاڅون دی. څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ په نامه و پلیټون هم د وردګ په نامه دي هر څه هم د وردګ په نامه دي. اوس یو څو تنه یو څوک داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یوه سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلي شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویپاړو پراخ سایبر بریډونه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوې ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه ورور د بیکونډې د ولایت خبره کوم. زه هم په شمه کې ساده ښار کې زموږ د کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي. نور مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و. سلام.
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ووالې دې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جې کښه په خانه ته ویور نو ورته خوده ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چیرته وته د دې دلاته خوده او قران ته وګورې.
السلام علیکم. ځکه راغله ولایت څخه تاسو یو خبر سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو.
فرز بلا مجاہد میں سلام و نوایا چتا ادر وکی پاکستانی کوئی سیبا بنجیز وصفم تلحال فاغو پوئی صوبانی سودا کیجی او آغا پوئی سی چلیجی او آغوانی جو راس پورت زکار ویسر ولی دا عمل نسو قبل دا دیاو نوستاس خواهش کبو تدس از مرد آتیشکش پیش کی او ددس خط تفوس وکی چایا ولی دا عمل نسو قبل تولو در بدر خلق هیچ نداری او راس پورت آغوانی بیجی نوستاس جورچار وچار دلی اخوه غارو باید چیز را صدا پشتن و که السلام علیکم.
سلام تاست، سلام رادیو آزادی، کارکمندان و کارکنان تا سلام آیم. خودم خوشحال و کامیاب لره. چیز تحصیب کم با حال ده دی ملت بانده، با حال ده امریکا بانده چی دل تراغ لشل کالای پنام ده دموکراسی چور، چپاول، آدم کشی، غص، ظلم، استبداد به عدالتی ده. زخوی و سای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه پا دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلق و مخامون تر سوال
او دغه دموکراسي ده. السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه جګولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی و اسلامي ملتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولید سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس ووایي. اوس حیوانان هم ادارې پښې کې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس شي او که نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس شي. او د نړیوالو سمه دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي چې څنګه دوی مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا څه جنیا. نو هله او همزه اداره چې ما پیغام نشر شو. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام و. سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام و. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو د زیو کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس لدینه بغیر چې پلانکای دې څه څه دې څه ځخه ته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي. دغه ته مراجعه کړی ده او دغه ملپا مغرولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به زکور کېدل. هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نوم دانه جبرې دي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې. څنګه څوک مری، نو څوک د ښمنې دي، څوک د کور کېږي. دا شکر د الله د زړه د درزه عام سړی محمدین کوټای تازه ته تماس پرې کړم. باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه رادیو خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی یک د تاسنګ لکلي چې د ما کور بمبارد شو. د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته سدا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په واغه کې یو کور شل نفرم نیسي، یو کور څلور نفرم نیسي، یو کور 15 نفرم نیسي. دا د مکتبي خیاغ نه کې یو کور د خزې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و. ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه. څلور لک روپۍ زو پر اوړې ما دا د اوس دلته کور ته راغلم. دا یو میاس کې د لیم داس کومه کونه سره دی د ټول خپل خپلوانو سره ویشي. چاته به خینا ورکای نه نه د مجلس نسی نه د پښتانه کې دی او کند دی او مسكين اتي دا څه مشکلات موږ لرو. خدای دی وکړي دا موږ پیغام نشر کی مننه له دی ازادي لره دی چې نورې لارې مختنه ده پاته تی مجبورې وو. کاغه دولت مو واسطه واسطه بازی وکړه. دا اوس دې مسته واسطه بازی د سیار هغه ته ما ورنینوځو موسسې ته طالب ولاړي طالب ولاړي خوندغ سره کشي د ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلي یا چې خپل خپلوان نیسي اتي زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زیسه خاص د ازادي راډیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبانو مشرانو ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د عجي د 15 کسو وجبو تلویزي پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده.
دریګونی وړې ورکلې دي یو ګونی لا پات دا غیل اندر وسط په دفلور مې شکه دغه یو مرسته کړی ده هغه په څلور واري ورکلې ده نو زما دا صاحب دی ورسېږي دا یو سلاتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی وډبلیو ټټه نور کول کیږي دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي مشران دی وټاکل شي کلی مشران دی وټاکل شي ورې کول شي دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دی وکړي.
السلام علیکم، نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې ګراس روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول اند د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کا سوال کو رضون ته سلام باد سلامه یو ډیر حکومت دی زخمی پاتې لمیتی وګفون دل سن شم کولای چې خپل ځای او نوم وښاک تی رکمن نشم زخمین او مایبین پاتې دی غړر سخت بد حالت کې دي زما وانته زه زخمی حالت کې ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم زه ازاده نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و سلام
سلامونه نه کې له احترامات می قبول کړي زه د جلال آباد نه خبرې کوم نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او په رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږ دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري، دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ته، اگر که ازادی رادیو نه مم زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې ما سلوی دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دغه پاکستان نه به پروردگار پښینه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپینه راولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا ده فاره پروردگار ورته وی چې کس ضبط شیطانه تا خپل خځې ولې نه هغه کولی خپل خځې دی ولې نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مونږ دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره مو هم سر نو سره خلاصېږي حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرت و زمانه په خیر تېرېږي. خدای مو وس تجار وسي خوشحاله وسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا هم کاري نه دی کړی، موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاري زموږ سره نه دی کړی، نه چا موږ ته روپۍ را کړي دي، نه چا موږ ته مرسته را کړې ده. موږ په غاړه به یایان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده، دغه زما غږ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک بیې جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازوی ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیب هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کې یا د دې خلکو د لیدنګ د لارې وینو چې د افغانستان څخه د تیارې په تیرران کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرران کې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیونو کې اشکاره کوي. دغه په افغانستان کې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل
بار بسیاری از چاپلاس مور کوی کدی دا په پنجاب باندې خرڅړی دی دا افغانستان خپل خاورې خرڅړی کړی دا.
الو السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرځ زوالې او دوی او درې تشکیلې جوړې کړې دي په نامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پاتې دي دا دادی بای چې دا غولو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل ان دغه شي خو غریبان پاتې دي بایان یې ګرځ دا کړه بایان یې ګرځ چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان هم پاتې دي ګرځه مخته دې شو السلام.
د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د سین څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید چې دا زموږ د میر بازار په سین کې د ملا احمد اخوند باندې ولان کې دا غوښته رجل خلک په نن وتل دي په شي چې ولاړ دي دا غوړه جنو کې د شوري وڅ په پدار رجل کې یا د امارات په توګه باندې شکري ولایت څخه فيه موږ د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخو وایي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ مشران حالت مونږ کې منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته ایسایی په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرت پیټر رابرت جینینګ مونږ به ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ ایسایی دغه په تم مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامیل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خاص کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دی دی بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکیده ولسوالۍ دفتره په اړه کې اسدالله یم. دا غزنا واز لوړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډېره پاشه د اداره ده د کجکیده ولسوالۍ د کجکی بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه دا اډه را نقل کوي نه دا باندې لا یا ګنج را نقل کوي نه د مشر اډه را نقل کوي مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلور د شخصي ګټو د پاره و سلام.
د ازادې رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې من شرکړه او تاسو په نشر کړه پیغام ویلې زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله چې په خالي جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت کې غصبوري وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیغام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې دې نشي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم. پرکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو رکشي اختتابونه بو رکشي خو موږ دیغونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي مغاسه وژنیم کیږي مغاسه احتتابي وژنیم کیږي. دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي اماراتونه وایو. اسلامي امارات پیتل نوم دی سپانوم دی دا دی و دی سای ډاله دی پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلان کروزرو کې ګرځي د زری کې ګرځي امنیتی ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو زده کورمندان ته سلام کوم کومه خوشاله ولر زه په ډیر تاسو په دوه ویم زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم فنداوی کلان سره خل چلوی کالم په دو ملکی خدمت کرده خل کالم تحصیل کرده سه پا حال ده ده ملل متحد پا حال ده دو ناتو تحصیل کرده ده هم ملل متحد جنایت کرده هم ناتو جنایت کرده هم امریکا جنایت کرده تبایی بربادی پا بون که که ناستی اگر جنایت کران چیش پیتر در کاملان بیگنا رو وزلی بود کاملان چپاول کرده بود تاسی پا قدرت ورسال چپاول گرد دولت چهره و سنشتا خدای دی دعباد فارنیت نبود که ملل متحدی هم تن معده قبلوی تأثیر کم حال دی ملل متحد.
سلامون و احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته احمد همدر له لغمان نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سنه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دې درګر دمرست هم کوي خو دغه مرستې جای نه نیسي که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په چېټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422122114115. شمېره بیا وایم 00422122114115.